ستړي مشه دا مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړیواله په مهمو موضوعاتو ته راپورونه او تبصره وړاندې کوو په اړومبي د سیمه نړیواله د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د تیرا راجګل کمیټې او حکومت ترمنز له مذاکرات ورستو کمیټې خپل احتجاجي پرلت پای تر رسولې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې با نن او سبا په جنیوا کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د ریکارډ جایزه اخلي او اسرائیلو نن په شام کې د حزب الله ډلې یو ځای په نخښه کړی دی. د خبرونو تفصیل د تیرا راجګل کمیټې او وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ترمنز له مذاکرات ورستو کمیټې خپل احتجاجي پرلت پای ته رسولې ده. د احتجاج د تیرو او یو ورځو راهیسې روانو. په دغه اړه بیګا مشالی ډو سره په خبرو کې د سیمې څخه د قامی سملی غړي اقبال افریدی وویل چې د کمیټې استادو پرون له علي امین ګنڈاپور سره ولیدل چې پکې د کډوالو خپل کورونو ته د ستنولو فیصله وشوه. نوموړي زیاته کړه
اوړمبی فیس کی چکم د یو قبیله زید هغه واپسی د سبا نه بشتار شي په هغه کې و رجسٹریشن شروع شي او دا نور مزید زینو د پاره د منګل پورز با د ټولو کنسن ادارو او د هډ اف ډپارټمنټ میټینګ مکیږي نو هغه ورځ باندې با نوټیفیکیشن مو شي او د دې چکم د نورو چکم زینو دی د دې په حواله سره با شډولم پکې جاری شي.
په مذاکراتو کې دا پریکړه وشوا چې په لومړي پړاو کې بعد د راجګل د تور چپري سیمه کډوال ولېګل شي. له مذاکرات وروسته د راجګل اوسیدونکو پرون خپل او یا ورځنې پرلت ختم کړ او د تورخم لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانسته. د یادونې وړ ده چې له راجګل په کال 2014 کې پوځي عملیاتو سباندې 40,000 کورنۍ بې کوره کړې وې. د پاکستان د بارنیو چارو وزیر اسحاق ډار د هند د بارنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره لیدلی. دا لیدنه پرون د شنګای سازمان د غونډې وروستو په اسلام آباد کې ترسره شوې ده. تر دې وړاندې د کال 2023 د مې په 14 د پاکستان دغه مهال د بارنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری هندوستان ته تللی وو او هلته د شنګای همکارۍ سازمان په غونډه کې برخه اخیستې وه. بلخوا اس جی شنکر پرون پر خپل ایکس پاڼه له اسلام آباد د تللو پر وخت لیکلی چې دې د مستر لپاره د پاکستان د وزیر اعظم بارنو چارو د وزیر او دغه هیواد مننه کوي. د شنګای همکارۍ سازمان درويشته مغونډه د اکتوبر په 15 او 14 په اسلام آباد کې ترسره شو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې با نن او سبا په جنیوا کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د ریکارډ جایزه اخلي. دغه ادارې پرون پر خپل ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دوی دغه کتنه د ولسی او سیاسي حقوقو د نړیوال معاهدې لاندې کوي چې پاکستان هم یو غړی دی. په بیان کې د امنیسټ انټرنیشنل د سویلي آسیا مرستیال سیمایز مشر بابو رام پنت ویلی چې په پاکستان کې د بشري حقوقو دویم جایزه پر داسې مهال کیږي چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل بیان کې پروان کال کې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور د وجل شو دوو تنانو د مظاهره چانو د نیولو د مخالفو سیاسي ګوندونو د پلویانو د نیولو پر پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز او د بشري حقوقو فعال ماهرنګ بلوس د زورولو ذکر هم کړی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی لخوا جوړې شوې ځانګړي کمیټې په اسلام آباد کې پر پختونخوا هاوس د پولیسو او رینجرز واک عملیات یو مجرمانه اقدام بللې دی. د کمیټې مشر منیر احمد لغمانی د اکتوبر په 14 د اسمبلی په غونډه کې خپل راپور وړاندې کړی دی. پر دې موقع د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی حکم ورکړی دی چې د کمیټې د موندنو په رڼا کې دی په پښتونخوا هاوس کې د شویو عملیاتو په اړه مقدمې درج کړل شي. تحریک انصاف د اکتوبر په 14 د اسلام آباد په ډی چوک کې د عمران خان د خوشي کولو لپاره احتجاج کړی وو چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هم ورغلی وو. د خیبر پښتونخوا حکومت چارواکي وایي چې د احتجاج پر دویم ورځ پولیسو او د رینجرز واک سرتیرو پر پښتونخوا هاوس چاپو وهله او هلته سامانونه مات کړه. د دې پیښې د پلټنې لپاره صوبایي اسمبلی د اکتوبر په 10 نیټه یوه ځانګړې کمیټې جوړه کړې وه. پولیسو او رینجرز واک د کمیټې د تازه راپور په اړه لاسنې دی ویلې. او اسرائیل نن په شام کې د حزب الله ډلې یو ځای په نښه کړی دی. د شام د سرکاري رسنیو له مخې په لازقیه خار د اسرائیلو په حمله کې دوه ولسی تنان جوبل شوي دي. لازقیه د ولسمشر بشر الاسد یو مضبوط ګړ ګڼل کیږي. بلخوا اسرائیلي فوج لا هم د دغه برید په اړه سن دی ویلي. اسرائیل په دې وروستیو کلونو کې په شام کې په سلګونو حمله ترسره کړې دي چې پکې د لبنان پر هغو سرحدي سیمو هم بریدونه شامل دي چې په اړه ویل کیږي حزب الله پر دغه لاره له ایران څخه وسله لبنان ته راوړي. حزب الله د ایران ملاتړ لرونکي وسله والې ډله او ګوندې چې د لبنان د جنوب ډېره برخه کنټرولوي او د هیواد په پارلمان کې هم استازي لري. امریکا هغه یوه ترهګره ډله بولي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې اچولې ده. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا حکومت او تیرا د مظاهره چانو ترمنز له مذاکراتو وروسته لارې پرانستل شوې دي.
روټ بولاو شو اعلان وکړه
افغان شهر بند و مکمل و نن مکمل چې کوم د مذاکرات کامیاب شو روټ چې کوم د بولاو شو.
عوامی نیشنل گنوائی پارلیمانی کمیټه ورسره په آئینی ترمیم کې د خیبر پختونخوا نوم پختونخوا ته په بدلولو رضا شوې ده.
مونږ په کې دا خپل خبره مخې ته کې خدا نو مونږ په رومي د په دې بنیاد یو چې یو سیاسي پارټي هم د دغه تجویز سره اختلاف ونکو.
او په کورمه کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي او لارو تړل کېدو له کبله خلک د جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
مروانی پیښور ته پیښور لارې تاغت مساله د امبلانس نشي تلایر ته نو حکومت نه مطالبه کوو نو ته لارې خلاصه کی.
د سیمې ورنې نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. او زموږ ګډونبه موضوع ته د خیبر پختونخوا حکومت او په خیبر کې د تیرا راجګال د مظاهره چانو ترمنز مذاکرات بریالي شوي دي. پرون د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور او د راجګل احتجاجي کمیټې مشرانو ترمنز ملاقات کې د راجګل د بیکورشو خلکو کورونو ته د ستنولو په اړه پریکړه وشوه. د راجګل کډوال له شاوخوا او یا ورځو راهیسې په خیبر کې احتجاجی پلت وهلی وو چې لامل یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه لاره تړلې پرته وه. تر پرونی مذاکرات وروسته پرلت ختم شوی دی او لاره پرانستل شوې ده. نور معلومات فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور سره د کامیابو مذاکراتو نه پس د تیرا راجګال کډوالو کمیټه مشرانو په جمرود بګیاړي کې د خواوشا پنځاویا ورځو راهیسې لګولې احتجاجي پرلت ختم کړ او د خیبر درې لارې هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص کړه.
روټ بولاو شو اعلان وکړه
افغان شهر بند و مکمل و نن مکمل چې کوم د مذاکرات کامیاب شو روټ چې کوم د بولاو شو.
خیبر ضلع نه د کمی اسمبلی غړي اقبال اپریدی مشال و ریډیو ته وویل چې د تیرا راجګال کډوالو د ستنېدو لپاره به د اکتوبر په 18 نیټه په جمرود کې رجستریشن کیمپ جوړ شي او په لومړۍ مرحله کې به د راجګال تور چپرینه بے کوره شوې خواوشا 2200 کورنۍ ولیږل شي.
اولمبی فیس کی چکم د یو قبیله زید اغه واپسی د سبانه بشتار شي پاره کی با رجسٹریشن شروع شي او د انور مزید زینو د پاره د منګل پورز با د ټولو کنسن ادارو او د هډ اف ډپارټمنټ میټینګ مکیږي چې پاره کی به وزیر اعلی او د قومي جرګې له بریفینګ ورکړي چې دا په اشپګ یا په و میاشتې کې بد دی چې کوم د واپسی ری هب او الته چکم زوري انتظاماتي یا د دې په ذمہ چکم کارونه دی هغه په کومه طریقه کوي نو هغه ورځ باندې به نوټیفیکیشن وشي او د دې چکم د نورو چکم زینو دی د دې په حوالے سره به شډولم پکې جاری شي.
د تیرا راجګال کډوالو لخوا د خیبر درې لارې بندولو سره په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت هم معطل شوی وو. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټ او سوداګر مجیب شینوار وایي چې د خیبر درې لارې تړل کېدو سره نه یوازې دواړو حکومتونو ته د محصول په مت کې تاوان واوښته، بلکې سوداګر هم سخت تاوان سره مخ کړل او د ورځې په حساب په تورخم دروازه په میلیونونو ډالرو کاروبار ونه شو.
چې کوم د پاک افغان تجارت لی دی تر سنټری شا پورې دا تجارت خور دی، نو چې کله داسې حادثې راشي نو په دې کې یو میا حساب چې کوم معلوم کړل شوی دی نو هغه تقریبا څه 2.5 میلیون ډالر ایکسپورټ دا یو میا نقصان دی، ورسره 540 میلیونه روپۍ دا د امپورټ په شکل کې نقصان دی. سنټریشیا او د افغانستان تجارت لپاره په دې شاره باندې یو طرف ته سیاسي نظرونه د پاکي ساتل پکار دي او بل طرف نه هر قسم چې دغه مسلې راځي د روډ نه په سایټ پکار دي. که داسې حادثې راځي نو دا یو طرف ته ملکي خزانه نقصان دی، نو سره بل طرف ته د عام تجار، عام ترانسپورټر او عام لیبر هم ډیر نقصان سره مخ دی.
تیرا راجګال نه د بدمنی او پوځي عملیاتو له امله په 2013 کې خواوشا 40,000 کورنۍ بې کوره شوې دي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره میشته شوي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې 2023 کې د دوی نیمایي کډوال خپلو کلیو ته ستانه شوي، خو بیا نیمایي کډوالو ته یې د ستنېدو اجازه ور نه کړل شوه او هلته میشتو امنیتي ځواکونو د کوکی خیل کام یو شمیر جرګو ته د وینا په وخت ویلي چې په تیرا راجګال کې اوس هم د امنیت مسله شته او په ځینې ځایونو کې یې لا هم وسلوال شتون لري او چې دا ټوله سیمه له وسلوالو پاکه کړي نو بیا به د ستنېدو اجازه ورکړي. د تیرا راجګال کډوالو د خیبر پښتونخوا یو شمیر سرکاري ادارو ترمنځ په تیرو دوه میاشتو کې په دې مسله باندې خواوشا 4 واره مذاکرات شوي وو، خو څه نتیجه یې نه وه ورکړې. خو بیا د اکتوبر په 14 نیټه د خیبر پښتونخوا په وزیر اعلی هاوس پیښور کې دا مذاکرات کامیابه شول. د تیرا راجګال دره له جمرود بازاره په خواوشا 100 کیلومتره فاصله باندې پرته د ځنګلونو ډکه غریزه سیمه ده چې یوه برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې او نورې برخې یې تیرا میدان، کورمې او اورکزو سره لګېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان. اوردونکو سرازو د پاکستان سیاسي چارو ته د پاکستان واکمن اتحاد پاین کې د بدلون پاړه د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن د ملاتړ تر لاسه کولو هڅو ته دوام ورکړی دی. دوه ورځې وړاندې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او مولانا فضل الرحمن ترمنځ کامیاب مذاکرات شوي وو، خو بیګا دواړو مشرانو د مسلم لیگ مشر نواز شریف سره هم ولیدل او د آئینی اصلاحاتو په اړه نورې خبرې وکړې. وروستو خبری کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن وویل چې هغه پاین کې د عدالت په اړه د ترمیم تر حده له حکومت سره متفق دی. تفصیل له لاهورا طاهر جمیل خان راکړي.
په دې کتنه کې د سیاسي مشرانو ترمنځ شپږشتم آئینی ترمیم په اړه سلاو خبرې وشوې. د غونډې وروسته د جمعیت علما اسلام مشر د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو او مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار ګډه خبرې غونډه وکړه. مولانا فضل الرحمن وویل نن موږ په آئینی ترمیم بحث وکړ چې پکې د عدالتي اصلاحاتو په معامله درې واړه ګوندونو ترمنځ اتفاق شوی دی. هغه وویل چې پاتې نور معاملاتو اتفاق لا نه دی شوی.
هماره آج کا اجلاس انتهایی حوصله افزا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں
نننئی غونډه ډیره خوا منګواړو چې په هیواد کې داسې نظام راشي او آئین کې داسې ترامیم راوستل شي چې په هر شوبه کې د اصلاحاتو لامل شي او په ادارو کې مداخلت محدوده وساتل شي. پارلیمان باید پورته وساتل شي او د اساسي قانون حاکمیت دې مضبوط شي. مونږ هغه مستویده رد کړې وه چې مخکې راغلې وه. که دوی زموږ وړاندیزونه او تجاویز ته راځي نو ښه ده، که نه نو نن هم یې ردوو او په دې ولاړ یي. مونږ له مشورې وروسته د اجماع په لار هم روان یو.
ہاں مشاورت کے بعد ہم اتفاق رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں.
مولانا فضل الرحمان زیادہ کڑا چې اسلام آباد کے بعد تحریک انصاف گوند مشران و سبا هم په دې اړخ سلا کوي. په دې موقع د پیپلز گوند چیئرمین بلاول بټو زرداری ویل چې د مولانا فضل الرحمان مننه کوو، زمنګ او د جی یو آئی ترمنځ په ترمیم په اړه اتفاق شوی وو او نن درې واړه گوندونه په دې متفق دي د آئینی عدالتونو لارې آئین بالادستی او انصاف واړو.
ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے جوڈیشل ریفارمز لے کر آ رہے ہیں کہ ہمارے
مونگ دا سے آئینی اصلاحات راولو چیز مونگ دا مشران لخوا جوڑشی وی اساسی قانون ساتن آوشی اول دے تعدیل یا ترمیم روز تبا اولس اگوری چی دا آئین تفسیر او دفاع سمانا دا او دا دے ماتول سمانا لری دایو لو یا کامیابی دا چی مونگ پا دے آڑا دیوی اجماع پلار روانیو او پا مناسب وقت کی بای دا پارلیمان لدوان ایمانون سخا منظور ہم کرو
مناسب وقت پہ ہم آئینی ترمیم کو دونوں پارلیمان کے جو ہاؤسز ہیں ان سے پاس کروا کے.
مرستیال وزیر اعظم اسحاق ڈاروویل چې درې واړو گوندونو د عدالت په اړه د آئینی ترمیم باندې رضا دي او راتلونکي ورځو کې به په نورو تجویزونو هم اتفاق وشي.
بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے چند گھنٹے جناب مولانا فضل الرحمان
تیر سو ساتونو کی د درې واړو گوندونو د مشرانو ترمنځ ترمیم په اړه په تفصیل سره خبرې شوې دي. د عدالتي ترمیم په اړه اتفاق شوه او په پاتې ټکو به هم په یواني مورز کې وشي. د شنګهای د همکارۍ سازمان غونډوي یا د اساسي قانون کې ترمیم، دا ټول هغه اصلاحات دي چې په اولس او د هیواد لپاره دي. دا هغه اصلاحات دي چې اتلس کال مخکې په لندن کې د نواز شریف او بېنظیر لخوا لاسلیک شوي وو او وروسته ټولو گوندونو هم د دې تایید کړی وو
تھے اور بعد میں تقریباً تمام جماعتوں نے اس کی تائید کی تھی.
یادوں نے وڑ دے چھ دے اڑان دے اکتوبر پا پندلسما مولانا فضل الرحمان کراچی تہم تلے ہو چرتا چھ دے بلاول بٹو سرا لیدنا کی دوان گندن پا آئینی ترمیم مسویدہ اتفاق کرے ہو. بلخوانن پنس شمبے پورز دے کامی سمبلی او سینٹ غونڈا ہم را بلل شوے او امکان دے چھ پا دے کے باش پگشتم آئینی ترمیم دے منظورے لپارا وڑان دیشی. یادی وی چھ حکومت دا آئینی ترمیم دے حیواد عدالتی نظام او اصلاح لپارا ضروری بولئی او دریز لری چھ دا بدلون بد عدالت او حیواد کارون کے آسانے او سہولت راولی. بلخوا اپوزیشن گوند تحریک انصاف طور پورے کوي چې وفاقی حکومت په عدالتونو اثر انداز کېدل غواړي او یاد ترمیم د اسټابلیشمنت په خواخه کول غواړي. طاهر جمیل خان، مشال رادیو، لاهور.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری نن د قومی اسمبلی او سینټ غونډې وربل دي. داسې فکر کیږي چې ښایي حکومت په غونډو کې پایین کې د بدلونونو مسودې وړاندې کی، خو البته دا خبره کره نه ده او نه یې هم حکومت تصدیق کړی دی. حکومت د ترمیم له لارې په عدالت کې اصلاحات او د فوز واک نور پراخوي. حکومت په دې اړه د نورو ګوندونو د ملاتړ په تکل کې دی. هم په دې تناظر کې عوامي نشتلګون هڅه کوي چې په دې کې یو بل ترمیم هم شامل کړي چې تر مخه د صوبې نوم له خیبر پښتونخوا څخه په پښتونخوا بدل شي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې ورو.
وفاقی حکومت نن ماخام د قومی اسمبلی او سینټ غونډې رابللی چې پکې به د شپږویشتم آئینی ترمیم قانوني مسوده وړاندې کولی شي. په دې قانوني مسوده کې د ججانو د تقرر او آئینی عدالت د قیام په ګډون د خیبر پښتونخوا نوم په پښتونخوا د بدلولو سپارښتنه هم شوې ده. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د عوامي نیشنل ګوند ویان احسان الله خان وویل چې صوبې ته خپل تاریخي شناخت ورکول د دوی په لومړیتوبونو کې وو او د پارلماني ګوندونو مشرانو ورسره په دغه تجویز خپل رضامندي ښودلې ده.
بالکل، عوامي نیشنل پارټي د خپل صوبې د شناخت په حواله سره یو حساسیت لري. خیبر پختونخوا مونږ په اتلسم ترمیم کې دا نوم اغسته وو، خو هغې نه بعد مونږ یو پریکټس وکتو چې دا نوم به نه ویلی کېدو. او هغه وخت کې دغه یو اچیومنټ وو، یو ټارګیټ وو. اوس چې موقع راغله چې په آئین کې ترمیم کیږي، نو مونږ په کې دا خپل خبره مخې ته کې خدا نو مونږ په امید په دې بنیاد یو چې یو سیاسي پارټي هم د دغه تجویز سره اختلاف ونکو کم چې دې ترمیم په حق کې ووټ ورکول واله دي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر سېنېټر ایمل ولی خان هم د سپتمبر په شپږویشتمه په کراچۍ کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په آئینی مسوده کې د خیبر پښتونخوا نوم په پښتونخوا د بدلولو وړاندیز کړی دی. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي چې د نوم بدلون پر خپل ځای خو باید سیاسي مشران د صوبې د اصلي ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. په دغه اړه خبریال محمود جان بابر وایي چې عوامي نېشنل ګوند په دې ګام سره ځان په سیاسي بیانیه کې شامل ساتل غواړي.
نو عوامي نېشنل پارټي خو تاسو ته معلومه ده چې هغې د شروع نه یو دوه درې نارې یو ویل کالاباغ ډیم بنه پرېږدم بل ویل چې صوبی له خپل نوم ورکوم. کله چې کالاباغ ډیم جوړېدلو هغه منصوبه ختمه شوه تقریبا او بیا صوبی ته خپل نوم ورکړی شو په پاکستان کې، نو بیا د عوامي نېشنل پارټۍ په کم نوم باندې دلته سیاست وکړي، ځکه نو دیزي خلک هغه شی نه خوښوي چې کوم د اسټبلشمنټ خلاف خلک خبرې کوي هغه خلک خوښوي. نو دوی کله خلاف شي او کله په حق کې شي نو دوی خبره داسې ده چې هغه ځوانان چې کوم دي نو نه پوهېږي، نو دوی اوس وایي چې یاره څه خوکو کنه چې خلک پرې ووایو چې مونږ په دې دور کې دا وکړو. نو دوی ویل چې بس راځه مونږ په کې دا وکړو چې مونږ به د حکومت په دې مجبورو چې د ترمیم کې بدله ووډ درکو، خو د صوبې د نوم نه خیبر لري کوي.
خو د سیاسي چارو یو بل شنون کې رفت اورگزی وایي چې عوامي نېشنل ګوند د اوږدې مودې راهیسې د صوبې د نوم بدلولو لپاره مبارزه کړې ده. د نوموړي په وینا په اتلسم آئینی ترمیم کې د صوبې نوم د صوبه سرحد نه په خیبر پښتونخوا بدل شو، او که شپږویشتم آئینی ترمیم منظور شي نو صوبه به خپل تاریخي نوم پښتونخوا ترلاسه کړي. رفت اورگزی زیاتوي چې ترکمه د بجلی د خالص منافع او نورو بقایجاتو خبره ده، نو پدې کې تر اوسه یو سیاسي ګوند هم پورا نه دی بریالي شوی.
وګوره دا اخره چې کوم یو جاینټ حکومت وو هغه د عمران خان صاحب حکومت وو چې هغه مرکز کې حکومت وو او دلته صوبې کې حکومت وو. خو په هغه وخت کې چې دی مطلب لکه دا پیسې مونږ ته پورا نه دی ملاو، لکه لګي لګي به ملوي دی. او اوس خو داسې دی چې اوس خپل د مرکز کې بل حکومت دی، صوبې کې بل دی، اوس خو داسې حالاتو کې خو بیا دا یو بل نه چې دی انتقام اخلي کنه. عمران خان خو خپله چې دی لکه دلته دا تورخم ته راغلی وو چې وزیر اعظم وو، نو دلته خبریالانو هغو ته سوال وکړو چې ته دا ولې مطلب خیبر پختونخوا ته پیسې نه ورکې، دا چې کوم زموږ بجلی په مت کې پیسې بقایا دي. هغه دا وایي چې زه ولې زه په پنجاب باندې کټو لګوم، یعنی مطلب دی چې هغه ګوره دته تیار نه وو چې هغه مطلب دی لکه پنجاب خفه کی.
دا په داسې حال کې دا چې صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې وفاقي حکومت دې ورته د بجلی د خالص منافع په مت کې خپل برخه ورکړي. د خیبر پښتونخوا وزیر الله علي امین ګنڈاپور روان کال د مه په میاشت کې ادعا وکړه چې وفاقي حکومت د بجلی د خالص منافع په مت کې د صوبې 1.5 بلیون روپے قرضدار دی. وفاقي حکومت وایي وخت په وخت خیبر پښتونخوا ته خپل برخه ورکړې ده. د ابي وسایلو وفاقي وزیر مصدق ملک روان کال د سپتمبر په سلورمه قامي سملے ته وویل چې د بجلی د خالص منافع په مت کې خیبر پښتونخوا ته 214 ارب روپے ورکړې دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
اوردونکو سورځو کور مې ته چرته چې د شی او سنی ډلو ترمنځ د توتري خوالي او بدمنې د پیښو لقبلا لارې ګذرې تړلې پرتې دي چې لوجه د خلکو ژوند اغیزمن شوی دی. خلک وایي چې په بازارونو کې د ضرورت شیان هم کم شوی دی او کم خلک چې لوی خارونو ته د درمنل لپاره زی اغي د ډیرو ننګونو سره مخ دي. دا خلک غوښتنه کوي چې باید حکومت د لارې پرانیزي. بلخوا د سیمه امنیتی چارواکي وایي چې پر مسافرو له بریدونو وروسته یې مجبور شوي دي چې د امنیت په خاطر باندې ځنې لارې تړلې وساتي. په دغه اړه تفصیل د تاریخ ورغزي پر راپور کې اورو چې د یو اغیزمن شوي وګړي په اواز پیلېږي.
دا اپیل دغه مت ایمبلانس وی چوي متغشي صدا مو ورسو پچا ورته.
دا غږ د پړچنار په هسپتال کې داخل د یو ماشوم مریض پلار آصف علی دی. آصف علی ته د یاد هسپتال ډاکټرانو لخوا ویل شوی چې د ماشوم په علاج کې ضروري سہولت ورسره نشته او هغه د خپل مریض په خبرته منتقل کړي. هوټل پړه چنار مرکزی لار د بندیدل لکبل نو موړې داسې نشي کوله. په هسپتال کې دا وخت نه واځي د اسف علي زوی د مزید علاج لپاره په خبر ته د منتقلولو ضرورت لري، بلکې د درو نور ماشومان او بيماري هم هغلتا د پریشانی سبب ګرځیدلې. په یاد هسپتال کې موجود د پیوړ عرفان حیدر په 14 اکتوبر د خپل مریض نه منتقل دلو پر د عمل کې وای پر مسافرو برید یو کړي او سزا یې ټول کام ته ملاويږي.
موسی دا وړ بچی دی سپتال کې دی، دوی ته علاج بلاج بندوبست نه کیږي. مورونه پیښور ته پیښور لاره تاغ ته مصالحه د امبولانس نشي تلای تر حکومت دې څه غو مر کوي. نو حکومت دا مطالبه کوو چې نو ته لاره خلاص کی یو څه طریقه کام ته وای چې مو پیښور ته لوړ شو. او دا کوم ډول ور بوت کیږي یو کوم دشتګردی کیږي فکر د حکومت دې هغه وکی اکشن وخلی.
د اکتوبر پر 12 په برکورما کې د کونج علي زپول سره نږدې لا غوزګړی د سده پلور روان د مسافرو پر قافله بریج شوه چې پکې د ضلع تنظیمي او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تلسو زیات زخمیان شوي. دا بریج تر هغه وشولو چې د خالی په سهار د کونج علي زوغرته ورغلی د شنګک درې تنان د مقبل لخوا تر بریج لاندې درتلو اوازه ګډه شوله. تر هغه پیښې پس نه یوازې ټولې د تګ را تګ لارې بندې شوې، بلکې حکومت د موبایل انټرنیټ بندولو مودا غځولې او د کونج علي زو شنګک نستی کوټ او مالی خلو پر ضد په عمومي کچا کاروایانې هم پیل کړي. په سیمه کې په ننوتونکو لارو د ملشي ځواک پوز او پولیسو نفری تر تعینت کېدلو پس د یاد علاقې خلک په خپلو کورونو کې د میسوره کېدلو راپورونه ترلاسه شوي. په پړاچنار کې د ضلع د ځوانانو اتحادیې مشر وسیم عباس د چهارشنبه پر ورځ مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي کڅو هم پر مسافرو د بریت پلړ کې شروع شوی د یاد علاقې خلکو د گرفتاری حل زلو لکبله د مشمانو پر سبکونو اغیز غورځیدل، خو د ضلع تنظیمي چارواکو لخوا پر 14 اکتوبر یو حکم تر جاری کېدلو پس د سیمې د کونکو ته اوس آزاد تګ راتګ اجازه ملو شوی.
څنګه کوم بچی سدی هغه سکول ورده کې دی هغه ته بچوک ستر یا نه غړی دویم ماسی چې اگزام ده کلاس 10 ولا یو 9 ولا هغه پرایویټ یونیفورم کې دی هغه صبر رول نمبر سلیف ور سره وي څنګه څه مصاله شو ته چې تا هغه خپل رول نمبر سلیف ورته کوي نه به ډرایور ته سویل شي و نه به هغه بچی ته سویل شي.
کورما یو لا هغه قبایلی سیمو د چرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغه ته چې کله هم نه خوخه په خرمنست شي نو د دوړو فریقینو پر یو بل ورغلیو لارو تګ را تګو دريږي. په سیمه کې په شلم ستمبر د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د یو بل پر ځمکو مورچه جوړول په خبره جګړه تر پیل دلو پس هغل ته ټوله تګ را تګ لاري تړل شوی. کڅو هم دوړو فریقین پر دزبندی تر متفقې دلو پس لنه ورځو روانه جګړه ودرول شو خو تړل شوی لاري بیا هم خلاص نه کړی شوی. په سیمه کې هر ورځ کانوایان بوتللو په ذریعہ حکومت د خلکو تګ را تګ ستونزه په ازي بنیادو حل کړي، خو د مقبلو کانوایي د برید لاندې تراتلو پس لا 15 ورځو زیات سلسله منقطه شوی. په پړه چنار کې د تاجرانو اتحادی یو مشر نذیر احمد پر 14 اکتوبر ویلي د سیمې لارې پر بندیدلو نه یوازې مریضانو ته تکلیف دی، بلکې هغلته د پېټرول خوراک څکاک دوایانې او د ژوند نور سیزونو کلت راغله.
او مته سدالتا دی وړو دی غړیو دی چینې پېټراول ډیزلو مته کمای راغله دی او ضرور نور دلته خو ټیک دی کومي هر څه خبري یا بکیږي خو ضرور خدای دی ریاست ذمہ داری دی او کور دی دا روډ مطلب اس باندې وزو دا پر زور مطالبه کوم حکومت نه صدای تو روډی تو ذمہ دی.
بلخوا په دغړه د ضلع تنظیمي مشر ډیپټی کمشنر جاوید الله مسعود مشال رډیو ته خپل دریز لا ورکول ډډه کړي او نو د پولیسو مشر ډی پی او احمد شاه سره خبرې کړې. البته په برکورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لوډیو ته پر 14 اکتوبر ویلي د سیمې حالات لا هم کړکیچن دي او دا ورته ممکن نه ده چې لارې کول وکړي. چارواکي ویلي په پړچنار کې د چهارشنبه پر ورځ د حکومت لازای مشرانو سره د علاقې په صورتحال او راپورته شوي شخړې ته د حل لټولو لپاره کونډه شوی ده. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې پر مسافرو د شپې پیښې په تړاو تر اوسه لا شینګک کونجلی زو نستی کوټ او مالی خیلو تر اویو زیات مشکوک کسان نیول شوی. د پولیسو چارواکي وای غواړي چې زر ته زر د پیښې اصل مجرمان په گرفت کې راولي او زیاتوي کله چې دا کار وکړي نو د لارو خلاصولو معاملې به د حل لارو مومي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
اوردونکو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. هلته زموږ د همکارانو ځانګړي راپورونه او ویډیوګانې هم کتل شي. د سره د روانې خبرونې نیمایې ته رسیدلې او راځي چې د دې وخت خبرونه. د تیرا راجګل کمیټه او وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ترمنځ له مذاکراتو وروسته کمیټه احتجاجي پرلت پایتا رسولې ده. له مذاکراتو وروسته د راجګل اوسیدونکو پرون خپل او یو ورځنی پرلت ختم کړ او د تورخم لارې د هر ډول تګ را تګ لپاره پرانسته ده. د پاکستان د بارنو چور وزیر اسحاق ډار د هند د بارنو چور وزیر اس جی شنکر سره لیدلې. د لیدنه پرون د شنګای سازمان د غونډې وروسته په اسلام آباد کې شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټی انټرنیشنل ویلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې به نن او سبا په جنیوا کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د ریکارډ جایزه اخلي. دغه ادارې پرون پر خپل ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دوی دغه کتنه د ولسی او سیاسي حقوقو د نړیوالې لوازنامې لاندې کوي چې پاکستان هم یو غړی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی لخوا جوړې شوې ځانګړې کمیټې په اسلام آباد کې پر پختونخوا هاوس د پولیسو او رینجرز واک عملیات یو مجرمانه اقدام بللې ده. د کمیټې مشر منیر احمد لغمانی د اکتوبر په 14 په دغه اړه د اسمبلی په غونډه کې خپل راپور وړاندې کړی دی. او اسرائیلو نن په شام کې د حزب الله ډلې یو ځای په نښه کړی دی. د شام د سرکاري رسنیو له مخې په لازقیه ښار د اسرائیلو په حمله کې 2 تنان جوبل شوي دي. لازقیه د ولسمشر بشر الاسد یو مضبوط مرکز ګڼل کیږي. بلخوا اسرائیلي فوج هم لا د دغه برید په اړه څه نه دی ویلي. اردن کو داود دی وخت مهم خبرونه او سرازو یو شمیر سیمایز او نړیوالو چارو ته د ایران او افغانستان په سرحد باندې د سلګونو افغانانو د وجلو لیدا ورستو یو شمیر بهرنیو او کورنیو د پیخې د پاکو ساپو پلټنو غوښتنه کړې ده. ایرانی چارواکي دا راپورونه ردوي چې د ساروان سیمې ته سیرمه د دې ځواکونو پر افغان کډوالو ډزې کړې دي. خو طالبانو ویلي دي چې د پیخې څېړنه روانه ده او کله چې موضوع روښانه شي بیا به په دې برخه کې خپله پریکړه اعلان کړي. په سیمه کې د بلوچ ایرانیانو یو مدني فعال ازادي ریډیو ته ویلي دي چې ایرانی ځواکونو ډزې کړې دي. جزئیات په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینټ د سراوان پولی ته څیرمه د ایرانی سرحدي ځواکونو له لوري د افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته ژور اندېښنه څرګنده کړه او په دې برخه کې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. یو شمېر افغان مدني فعالانو هم د دې پیښې ته تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. له دې ډلې په تبعید کې د آزادګان پروم د غورځنګ مشر نسرین حمیدی په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خپور کړی دی او له ازادي راډیو سره یې شریک کړی دی وایي.
از سازمان ملل متحد، از شورای امنیت سازمان ملل متحد،
له ملګرو ملتونو او له امنیت شورا غواړو چې سمدستي د بېګنا کسانو د شهادت لپاره د ارزونو یو کمیټه جوړ کړي چې تحقیقات وکړي، د دې عمل عاملانه پوښتنه وکړي او محکمې ته دې حاضر کړي.
د حال وش په نوم د بشري حقونو یو ایراني بنسټ د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د یک شنبه په شپه شاوخوا 300 افغانان غوښتل د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لاري ایران ته داخل شي. د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې ایراني سرحدي ځواکونو ډز پرې کړی دی. د دې بنسټ په راپور کې د دوه عین شاهدانو په وینا راغلي چې له پیښې څخه د شپېتو او اویا کسانو ترمنځ ژوندي وتلي، نور یا مړه شوي یا ټپیان شوي دي. د پیښې پراخ غبرګونونه پارولې دي. له دې ډلې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې ایران د فلسطین او لبنان د مسلمانانو د دفاع لپاره ژغ اوچتوي خو د افغانستان مسلمانان وژني. پرون د دې پیښې د راپورونو له خپرېدو وروسته په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د 4 غونډه وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وویل چې دا له خواشینۍ ډکه پیښه هلته مطرح شوه. نوموړي زیاته کړه
رسیدگی و قضایای مهاجرین و فرندگان
په ټوله نړۍ کې د افغانستان د کډوالو د چارو خم باید وخوړل شي، ځکه چې د کډوالو پر ضد په ټوله نړۍ کې خبرونه، اعتراضونه او مخالفتونه زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي دي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي، خو نوموړي وویل چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې ده چې له سروان سره د یکشنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان رضا شجاعي هم دا راپورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافاتو ته د لمنې وهلو لپاره خپره شوې دي. خو د همدې ولایت یو بلوچ فعال موین ارجمند ازادي راډیو ته وویل چې ایراني ځواکونو ډزې کړي دي. دی وای د ماین له چاودنې وروسته پوځیانو د هغو افغانانو په لور ډزې وکړې چې غوښتل یې د ایران خاورې ته داخل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښه کې په دقیق ډول څه شمېر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي، خو کومې ویډیوګانې چې تر اوسه په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي د تلفاتو کچه پکې زیاته ښکاري. البته د دې ویډیوګانو کروالی تر دې دمه ثابت شوی نه دی.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه. اسلام آباد ته د سفر پر مهال د چین وزیر اعظم لی چیانګ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف سره په ملاقاتونو کې د چینایي وګړو د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې دي او د هغوی د خوندي ساتلو لپاره یې د لا نورو ګامونو اخیستو غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت وایي همداسې کوي او د فوج دوه ډیویژنونه چې 1500 پوځیان لري د چینایي پروژو او وګړو د امنیت لپاره ځانګړي کړي دي، خو بیا هم د وسلوالو هغه بریدونه نه دي ودرېدلي چې په دې وروستیو کې په دقیق ډول چینایان پنخه کړي دي. د دې ترشا علتونه څه دي؟ تفصیل د بشیر ګواخ په راپور کې.
د چین حکومت یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې چینایي وګړو ته سمدستي او مؤثره امنیت برابر کړي ترڅو هغوی روانې اقتصادي پروژې په ښه توګه بشپړې کړي شي. بیجینګ دا غوښتنه د اکتوبر په 15مه د چینایي وزیر اعظم لی چیانګ او پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری تر ملاقات وروسته په یو خبر پاڼه کې کړې ده. په ځواب کې د پاکستان حکومت په یو بیان کې ټینګار وکړ چې د چینایي پروژو او وګړو امنیت په اړه راولاړو شو اندېښنو ختمولو لپاره به تدابیر زیاتوي. په پاکستان کې د چین د پروژو لویه برخه په بلوچستان او په تیره بیا په گوادر کې ده. له پاکستانه د ازادۍ لپاره جنگیدونکي وسلوالې ډلې دا پروژې د بلوچستان د وسایلو وړونکي بولي، نو ځکه پرې بریدونه کوي. دغه وسلوالو سره د مقابلې او چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره د پوز د ځانګړي ځواک په ګمارلو سربېره د پاکستان حکومت د روان 2023 کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې پولیس به د خاصې روزنې لپاره چین ته لیږي. د وزارت د ویب سایټ تر مخه په ټولو صوبو کې هم د چینایانو امنیت لپاره په زرګونو پولیس جلا شوی او د هغوی خوندیتوب لپاره ځانګړې روزنه ورکړل شوې ده. خو پر دې سربېره هم په روسیو کې بلتونپالې بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی پر چینایي وګړو بریدونه زیات او د پخوا په نسبت کره کړي دي. د دې ډلې وروستی ځانمرګ برید د اکتوبر په 4مه و چې په کراچۍ کې د جنا هوایي ډګر سره د چینایانو پر ګاډو وکړ. دو چینایي انجنیران یې وژل، یو چینایي او اته پاکستانیان یې ژوبل کړل. د پاکستان حکومت منلی چې په هدفي ډول وژل شوی هغه چینایان ډېر مهم خلکو. په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر عبدالله خان چې د چین پر پانګونې څېړنې کړې دي وایي دا وخت لویه ستونزه وسلوالو ته د مهمو استخباراتي معلوماتو رسیدل دي. هغه زیاته کړه چې پوز د چینایانو امنیت لپاره دوه ډیویژنونه بیل کړي چې 1500 پوځیان کیږي، خو بیا هم حمله نه دی ودرېدلې.
ناکامي دا ده چې د دومرو ډیرو امنیتي تدابیرو باوجود پاکستان نشي کولای چې د ګرځندونکو چینایانو امنیت وساتي. دا هم د تشویش وړ ده چې وسلوالو ته د چینایانو په اړه کره معلومات څنګه او ولې رسېږي. دا نه سم ویلای چې وسلوالې ډلې په امنیتي ادارو کې خپل خلک لري، خو پر دې غور پکار دی چې د حساسو معلوماتو وتلو مخنیوی څنګه وسی. زما په نظر پاکستان باید د ډرون الوتکو نورو جدیدو لارو د ګرځندونکو چینایانو امنیت وساتي. اوس په دې هم خبري روان دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ امنیتي همکاري
زیات سی.
البته عبدالله خان ته نخکاری چې دا حمله به چنایان د پروژو له بشپړولو من کړل شي، ځکه چې دا غ پوینه دا پنګونه دومره ډیره ده چې په شا تک ترې ممکن نه ده. بیجینګ د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک پروژې کې 40 ارب ډالر پنګونه کړی ده، خو پر چینایانو تر نږدې هر حمله وروسته یا د چین انجینران پاکستان پریدي او یا هم ورته حکومت ځینو سیمو ته د سفر نه کولو وای. د اندېښنو کچا له دې هم معلومیږي چې د اکتوبر په 14 د پاکستان او چین وزیر اعظمانو د گوادر نړیوال هوایي ډګر پرانیسته د بلوچستان پر ځای په اسلام آباد کې وکړه. په چین کې څېړونکو او د دغه هیواد نړیوالو پانګو ته ورپېښو امنیتي چیلنجونو په اړه د ګڼو لیکونو لیکوال جلال بازوان وایي چې نوی پانګوال ډیر امنیتي خطرونه په ځان نه مني. د هغه په وینا له همدې وجې او د پاکستان سیاسي او امنیتي بې ثباتي د چینایي پروژو راتلونکي له بې یقینۍ سره مخ کوي.
دغه سپیخې په افریقا کې وشوي چې هلته کله حالات خراب شونه بیا ډیرو خلکو لکه په سون په لسګونو میلیونونه ډالر دغه کړي او بیا د امنیتي ستونزو په وخت کې مشکله ده چې تخپل پیسې وباسي. او پاکستان اوس پر دغه یو حالت کې ځای لري، قرار لري چې د چینایانو د پاره پاکستان یو د پنګونې د پاره یو ښه دغه نه لري، فرصت نه ده.
پر دې هر څه سربیره د پاکستان او چین وزیر اعظمانو د اکتوبر په 14 د تجارت، تعلیم، کلتور، اقتصاد او ټکنالوژي په برخه کې د لسو لوی پروژو د پیل لپاره لوزنامې لاسلیک کړي. په دې موخه دواړو غړو په شریکه اعلامیه کې ویل چې د یو بل سره به په بیلابیلو برخو کې دوه اړخیزه همکاري پراخوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رضوی اردوونکو د اکتوبر 14 په نړۍ کې د غربت د ختمولو نړیواله ورځ ته ځانګړې شوې ده. د دې ورځې لمانځلو مرام په نړۍ کې هغه خلکو ته چې په غربت کې ژوند تیروي لپاره په ګامونو اخستو ټینګار کول دي. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په پاکستان او په تیره په پښتون میشتو سیمو کې ډیر خلک خوراک، تعلیم، صحت، روزګار او نورو بنیادی سہولتونو ته لاسرسی نه لري. زموږ همکار ملیحه میرزاده په دې راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې ده چې په پښتون میشتو سیمو کې د خلکو د فقر او غربت څه حال ده.
مالدارو خلکو بچی چی کم دی هغه په پرایویټ سکولونو کې سبقونه وایي، په ګاډو کې دی زمونږ بچی چی کم دی نو 3 کیلومتره مزل پیاده کوي، سرکاري سکولونو ته راځي، بوټان دی غواړي، په چپلو کې ځي، غربت دلاسه.
دا غږ د مردان د قسیم خان دی چې یو ریکشا ډرایور دی. هغه د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته ویل په موجوده گرانی کې ورته ژوند کول ډیر مشکل دی او غیر چاپیرا غربت ورځ تر بل زیاتیږي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د اکتوبر 14 په نړۍ کې د غربت د خاتمې نړیواله ورځ منځل کیږي. روان کال دا ورځ د دې سرخط لاندې منځل کیږي چې د عادلانه، سوله ایزو او ټول شمولو ټولنو لپاره باید څنګه کار وکړل شي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو انساني حقوقو لپاره کار کوونکی عمران ټکر مشال ریډیو 12 په پاکستان کې په تیرو کلونو کې د غربت کچا د کمیدو پر ځای زیاته شوې ده چې تر شا یو شمېر وجوهات دي. نوموړي ویل سیاسي عدم استحکام، ترهګري، قدرتي آفتونه هغه څو مهم عوامل دي چې له کبله پاکستان په اقتصادي توګه ډېر متاثر شوی او ورسره ګراني زیاتېدو غربت کې اضافه کړې ده.
دا سیمه جدان او دا ترخګري شکار شوې ده، ورسره وسره دا سیمه د مختلف وختونو کې مختلف قدرتي آفاتو شکار شوې هم ده. په خیبر پختونخوا کې 500,000 هغه ماشومان چې سکول ته د ترلو په عمر کې دي او سکول ته نه ځي، کارخانه په کار، د انفراستراکچر ډیولپمنت په کار دي، نو هغه هم په دې تیرو کلونو کې ډېر کم شوي دي. دلته کې سیاسي عدم استحکام هم راغلی دی، نو دا هغه په وجه باندې معاشي پالیسۍ چې دي نو هغه متاثر شوي دي. نو دغه وجه ده چې مونږ د غربت چې کوم لکیر ده نو هغې نه لاندې راځو او بره نه ځو.
نړیوال بینک تر روان کال د اکتوبر په 14 په یو تازه رپورت کې ویل چې پر روان مالی کال کې د پاکستان اقتصاد 2.5% وده کړې ده چې د تیر مالی کال معاشي بحران ته په کتو یو خوشاینده خبره ده. خو نړیوال بینک وایي دا په هیواد کې د غربت کچې د راټیټولو لپاره کافي وده نه ده. په رپورت کې ویل شوي چې په پاکستان کې په 2024 کال کې د غربت سطح د تیر کال د 0.2% نه 0.5% ته سیوا شوې ده. په چارسده کې د کارګرو ښځو د حقونو لپاره کار کوونکو او ټولنیز فعالې تاجمینې مشال ریډیو تول د تعلیم باوجود ډېر خلک بې روزګاره دي چې د غربت د زیاتېدو یو مهمه وجه هم دغه ده.
نو غربت خو چې څومره کیږي نو سیوا کیږي، ځکه چې یو خدا هنر کمی دی بل تعلیم کمی دی. تعلیم کمی اوس هغه سینشته مخ کې په تعلیم د خلکو دومره نو نوکری باندې نه زیاتې وي. اوس که تعلیم شتا ار مو پلار خپل باندې حرتي رکی بچ باندې سبا کوئی خو نوکری وطن ملاويږي. او د غربت خو انتخاب کم خلک دی او مجبور دی او سپید پوشري چې هغه چاته ویلی منی شي چې کوم کار د خوراک د پاره سره درک نه لګي. دوه سشتنه چې موږ ماشومان ته پاخو کو یا غټ ته پوخو.
د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنت اکنامکس په نوم د ادارې د مې میاشتې رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د غربت سطح په 13-15 کالو کې زیاته شوې ده. د ادارې د شمیرو تر مخه په 4 صوبو کې تر ټولو زیات غربت په بلوچستان کې او ورپسې په 2 نمبر په خیبر پختونخوا کې دی. رپورت ښایي چې په کلیوالو سیمو کې د ښاري سیمو په پرتله د غربت کچه لوړه ده، یعنی په کلیوالو سیمو کې 50% او په ښاري سیمو کې 19% ثبت شوې ده. د باجوړ د چارمنګ اوسیدونکي یو ځوان ګوهر علي دوهران مشال ریډیو تول قبایلي سیمو کې غربت تر نورو سیمو ډېر زیات دی. نوموړي ویل چې هلته اوسیدونکو ته یو شمېر مشکلات دي او غیر اسوده دي.
دلته خو په باجوړ کې او بیا چې کمې خصوصي د قبایلي علاقې دي دلته ډېر غربت دی، او دلته چې کوم ان ځوانان دي هغه اکثره د نورو ملکونو ته د مزدورو دپاره ځي، او چې کوم تعلیمونه حاصل کړي غربت دی چې یو ځوان وي هغه په تحته 500 روپۍ نه ورځ د هغه معاش او بیا هم هغه کار کوي. کوم دا غریب خلک دي دا بالکل یعنی په خوراک پسې حیران دی ایران پاتې دي، ځکه چې کوچر د هغوی بازار ته لاړ شي او د وړو یوه تروړې ته پوس وکړي نو هغه د دې د وس نه بهر وي. نو لکه ډېره ګرانې ده، بیا چې کله بیمار شي نو دلته دا کم سرکاري روغتیایي مرکزونه دي، دلته هم داسې سهولتونه نشته. دلته د جونو سکولونو ډېرې مسایل دي، دلته میډل او های سکول نه لري.
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د غربت د خاتمې لپاره څه کوي، دا پوښتنه مو د مسلم لیگ نون ګوند د اسمبلی لغړی صوبیا شاهد نه وکړه. هغه مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د ولس د ستونزو د هواري سي اجنډا یا پلان نه لري.
خبرو را چلو چلو اسلام آباد چلو 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 لاہور چلو بلا خوصا دا سی خاص ایجنڈا نشتا چھے راغلی ہے اور پاپی باندی کار رواری دلتا خوصا دا سی اس خاص پروجیکٹ سے نشتا چھے سسٹم دے اور سسٹم دے روان دے پاپی باندی اس نشتا تا سو کر دے دا لاسٹ یو میاشنا اسمبلی سیشن ہوم چھے کم دے صرف دا ادارو خلاف ہو دا دے پا تقریرو نو باندے وہ ایون کی پاگا اسمبلی کی بمونگا سا خبر سا خبر آواز چھتاولو آغا ہم پاکے
خود خیبر پختونخوا حکومت ویان محمد علی سیف مشال ریډیو ته ویل حکومت ته ولس ته ژوند معیار ښه کولو او غربت ته ختمولو لپاره په هر اړخیز ډول ګامونه اخلي.
لکه د روزګار مواقع ټولو کې اول نه دي، روزګار او هم سکل بیسډ ایجوکیشن کا کار په پاره باندې ایسه سلسله کې زموږه وفاقي یو اداره د ټیفټا ایسر په یو ځای لګیا یو موږ خپل ځوانان بیل فیمیل دواړه غیتا د مختلفو شوبو د لپاره تربیت لپاره خپل کړي دي دا ټریننګ شروع دي. هغه کې آی ټی سکلز دي، د میکانیکل ټیکنیکل او الکتریکل موږ نرسز ته ټریننګ ورکو. چستر یونیورسيټي کریکولم مطابق ځوانانو ته کوم چې روزګار ځان لګي او غیتا په ډېر کم انټرست ریټ باندې لونز ورکو. خلک د غربت په وجه به خپل علاج نشو کولای. زموږ په order acha kam flagship scheme de that is health card aremat ke mang khalko da ilaaj sahulat par pao.
کارپوهان وای د هیواد د غربت تر کچې اندازه هلته د تعلیم صحت د ژوند معیار او ورسره تړلې نورو عواملو څخه لګي. نړیوال بانک او نورو ادارو ویلي چې په پاکستان کې د غربت تکمیل لپاره د اصلاحاتو عملی کولو ته ضرورت دی.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د اسلام آباد په پختونخوا هاوس کې د پولیسو د چاپو په اړه چې کومه کمیټه جوړه کړې وه هغه پرون خپل راپور اسمبلی ته وړاندې کړی دی. کمیټه پر پختونخوا هاوس د اسلام آباد پولیسو او رینجرز واکونو چاپا یو مجرمانه اقدام ګرځولې دی او د پختونخوا هاوس سکرتر ته خط لیکلی دی چې پکې د ذمہوارو کسانو ضد قانوني کاروایی وکړي. د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالانو په وینا د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهری وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د تحریک انصاف د نورو سیاستوالانو د نیولو لپاره پولیسو او رینجرز واکونو په پختونخوا هاوس چاپه وهلې وه. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حزبی اختلاف او حکومت په غړو مشتمل خصوصي پلټونکو کمیټي په 15 اکتوبر په پختونخوا هاوس اسلام آباد د پولیسو او رینجرز ځواک کاروایی یو مجرمانه کاروایی بللې ده، او په دغه لړ کې د صوبې د واک لاندې په کارکونکو کې انتظامی افسرانو هم نیوکې کړې دي چې تر اوسه یې د دغه عملیاتو په ضد د راپور یعنی اف آی آر د ثبت کولو هڅه ولې نه ده کړې. د صوبایي اسمبلی په غړو مشتمل د کمیټې غونډه د اکتوبر په 15مه شوې وه، او د اکتوبر په 14مه په دغه اړه معلومات د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړی شو. د اسمبلی د غونډې وروسته په دغه اړه د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي مشال ریډیو ته وویل
او دو کوم رپورٹ پیش کړ، نو چونکه دکی د مو خپل ډپارټمنټ سیدی خاص تور باندې شدا کی پی هاوس د کوم ډپارټمنټ وکیو سپروایزن کیو، نو هغه باندې سخت اعتراض و شو چې هغه تا حال څه ایکشن نه داخسته چې دو باقاعده ایف آئی آر کڑی ہوئے کہ کما حملہ شوید حکم بیزتی شوید حکم دے آفیسرز بیزتی شوید حکم دے پولیٹیکل فگرز یا دی چیف ایگزیکٹیو آف دا پروونس یا ال تکم توڑ پھوڑ شوید خلق زخمیان شوید دی گاڑی مت شوید دی سرکاری گاڑی مت شوید دی نو دی دی ٹول نقصاناتو باندھ چکم ایکشن اخستن ہے وہ اگا اگو نہ داخست ہے
یاد دی وی چی دا اکتوبر پا پنزما په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج وروسته د یاد غوند سیاستوالو په وینا د پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنداپور او د تحریک انصاف د نورو سیاستوالو د نیولو لپاره د اسلام آباد پولیسو او رینجرز په پلازمینه اسلام آباد کې د پښتونخوا د حکومت د واک لاندې په ودانۍ یعنی پښتونخوا هاوس چاپه وهلی و. د اکتوبر په 14مه د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزبی اختلاف غړي احمد کندی هم د دغه عملیاتو غندنه وکړه، خو هغه د صوبې د حکومت د واک لاندې په کارکونکو سرکاري افسرانو هم ځینې نیوکې وکړې، او هغه وویل چې دغه پیښه د اکتوبر په 15مه نیټه رامنځته شوې وه، او د اکتوبر په 15مه د خصوصي کمیټې د غونډې پوري په دغه لړ کې هیڅ رقم اف آی آر نه دی درج شوی. د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی بیا په صوبائی حکومت نیوکې وکړې او وی ویل چې صوبائی حکومت دی انتظامی افسران د ولسی حکومت د واک لاندې راولي،
اپنے چیف منسٹر کی سیفٹی کو انشور نہیں کر سکتے تو ہم یہ کیسے کلیم کریں گے کہ ہم اپنے صوبے کی عوام کی سیفٹی اور سیکیورٹی کر سکیں گے.
د اسمبلی په غړو مشتمل خصوصي پلټون کې کمیټې د اکتوبر په 15مه په پښتونخوا هاوس کې د پولیسو او رینجرز ځواک عملیات یو مجرمانه فعل ګرځولې، او په دغه لړ کې د اسمبلی لخوا د صوبایي حکومت لاندې کارکونکو په پښتونخوا هاوس مامور سیکرټري ته د کاروایي شروع کولو لپاره یو خط هم لیکلې دی.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اور دن کو سرزو سنتا چرتا چی حکومت مذہب د سپکاوی په مقدمه کې تورن ډاکټر د پولیسو په وجنه د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده. د دې صوبې د کورونو چارو وزیر د اکتوبر په 14مه سن های کورټ ته خط استولې او ورڅخه د ډاکټر شانواز د وجنه پاړه د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. دا ترغی ورستو ده چې د کراچۍ تر څنګ د سن په نورو خارونو کې د ډاکټر شانواز د وجنه پر ضد پراخ کچا مظاهره شوې دي. سیل د نیاز علی پراپور
د سن حکومت ویاندی سادیا جاوید د اکتوبر په 14مه په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت یې پر انصاف باور لري او دوی غواړي چې د ډاکټر شانواز کورنۍ ته انصاف ورکړي شي، ځکه د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده.
بالکل انکار نشتا چی ماورای عدالت وجنه شوی دا، خود عدالتی کمیشن سره به هر څه پډاګشي او د دې پیخي حقایق به په وړاندې راشي.
حقایق سب کے سامنے کھل کر سامنے آئیں گے.
سادیا جاوید زیادہ کړي. حکومت یې د پیښې وروستو د ډاکټر شانواز کورنۍ ته مکمل تحفظ ورکړی دی او هغه پولیسو پر ضد ګامونه اخیستي دي چې د ډاکټر شانواز په وجنه کې ککړ دي. د امیرپور خاص پولیسو د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شانواز د ستمبر په 13 د شپې د پولیسو سره پنخته کې د وجلو دا وکړې وه. په نوموړي تور او چې په فیسبوک کې د مذهب د سپکاوي مواد خپاره کړي دي. د عمرکوټ پولیسو د سپتمبر په 18 د زئی جماعت امام په مندیت کې د ډاکټر شانواز په ضد د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړې وه، خو ډاکټر شانواز په ځان لګېدلي تورونه په یو ویډیو بیان کې رد کړي وو. بلخوا پسند کې د ډاکټر شانواز د وجنې په ضد وخت په وخت احتجاجونو را جوړونکي فعاله سندو نواز گانگرو د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته ویلي د ډاکټر شانواز د ماورای عدالت وجنې شاوخوا یو میاشت وشوه، حکومت پر دې خاموشه وو.
زه فکر کوم چې دا کوم اعلان شوی دی، حکومت د فشار راتلو وروسته دا اعلان کړی دی او زموږ مزاحمت به تر هغې جاری وي تر څو چې د ډاکټر شانواز په وجنه کې ټول ککړ کسان نیولې شوي نه وي او سزاګانې ورته نه وي ورکړل شوي او په عدالتي کمیشن کې باید هغه قاضیان وټاکلې شي چې هغوی سند رواداري مارچ او نورو پوها خلکو څخه هم معلومات واخلي.
نوموړي ویلي چې د ډاکټر شانواز په وجنه کې ککړو کسانو ته سزا ورکولو پورې به خپله مبارزه جاري ساتي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سند مشر خزر حیات پیوي حکومت د ډاکټر شانواز د وجنې په اړه هر څه مني، خو هغه پولیس افسران او ځایي خلک نه گرفتاروي چې په وجنه کې ککړ دي او په مقدمه کې نمول شوي دي.
اور سول سوسائٹی اور لوگوں کے نکلنے کی وجہ سے
دی وای د مدنی ټولنی او د خلکو دراوتلو لقبل حکومت دا غختنه ومنله او عدالتی کمیشنی جوړ کړو. منګلړومبای روزی دا ویل چې ډاکټر شانواز وجنه موري عدالت شوی، د پولیسو افسران پکې ککړی دي، دا هر څه ثابت شول، خو حکومت هغه ځای ضرور خلک ننسی چې خلک را پارولی وو او ککړ لورپوري پولیس افسران هم ننسی. دا عدالتی کمیشن جوړول د سند مدنی فعالانو لوی ګټه
ده. لوگوں کی فتح ہے.
موړی په وینا سن کې د انتها پسندۍ په ضد به په راتلونکي روزو کې د کراچۍ ترڅنګ په نورو ښارونو کې په لویه کچه هم احتجاجونه کوي. د ډاکټر شانواز د وجنې وروستو د سن حکومت د ستمبر په 14 د امیرپور خاص پولیسو یو شمېر افسران معطل کړي وو او د پیښې د پلټنو اعلان کړی وو. د پولیسو څلور کسیزه کمیټې د پلټنو وروستو د ستمبر په 16 د سن صوبې د کورنو چار وزیر ضیاءل حسن لنجار او د سن د پولیسو مشر غلام نبی میمن په ګډه خبري غونډه کې ومنل چې د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شانواز پولیسو په یو جالي مقابله کې وجلې دي. د سن حکومت په اعلان بیا د ډاکټر شانواز کورنۍ په مدیت کې د میرپور خاص پولیسو د هغه وخت ډی آی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی کیپټن ریټایر اسد علی چودھری، د عمرکوټ پخوانی ایس ایس پی آصف رضا بلوچ په ګډون د 45 نومول شوو کسانو په ضد مقدمه درج کړې شوې. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا.
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان د افغانستان د پکتیا ولایت په ځینو ولسوالیو کې یو شمېر بېوزله خلکو ته وړې شنې خونې یا گرین هاوسونه جوړ کړي دي. د سیمې خلک په دې خوشاله دي ځکه چې د پکتیا په مرکز ګردیز او ګڼو ولسوالیو کې د یخې هوا له کبله کروندګر پر خپلو ځمکو شنې ترکاری نشي کرلی. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د پکتیا ولایت په جانخیلو، سید کرم، زرمات او مرکز گردیز کې 115 سرویخ بیوزله کورنۍ سره د دوی د اړینو اقتصادي اړتیاو د پوره کولو په موخه د وړو شنو خونو جوړولو کار پیل شوی دی. له دې برنامه ګټې اخیستونکي وایي د شنو خونو په فعالیدو سره به د دوی ترکاري یا سبزی له باد او ساړه وساتل شي او تر پخوا به حاصلات هم ډیر شي. د گردیز خار اړوند خټابي او اوسیدونکي رفیع الله مشال رادیو ته ویل
ګنه وکړو، بانجان وکړو، بادرنګ وکړو، د شال وکړو، ضرورت زیات وي او فصل زیات وي. کور مصرف خو زیاده، خو بیا مثال ډیر مخه نیسی که بوتیګ نور خو یو سره کوځه ته نه ګورو سار شی وکړ ان شاء الله بوت به اصل لاس را دی ول یخنه پناکیږي او بو ورته رسیږي. ډیر مشکلات ان شاء الله ولې موږ رفا کوو.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی صاحب ګلم وای کچیر دوی له دې سړو خون خو استفاده وکي نو په یو ورده څو وړو کورنۍ د ترکاری یو اړتیاوی پوره کولای شي.
سم خدمت وکړو
نو ان شاء الله شوا وو کورو ته روزي ورکه سي کار اغه استفاده نه وکو او په سي طریق سره وکرو او بو کو د خدا په توکل سره ډیر ستونی به مر سره حل سي
په پکتیا کې د شنو خونو په ویش کې هغو بزګران یا کورنۍ تلمړی تو برکل شوی چې بي وازل دي د خټاوي او بل وسیدونکو محمد رسول وای د شنو خونو ترڅنګ باید د کسانو سره د مریض برېښنا مرسته موشي
د شنو خونی دغه ساده د موږ یو کندي تیمان ته ورکړی ده چې د سمر سیبل ورک شمسيانه باید ورته ولګي دا د ما سره اټمان سي دي دا یو شیم نه لري یو مور دی یو لور ده نور شي بل لري دا به پچی شو کی
د پروژې منتظمین وای دا نمونوي سړی خونی دي ک نتیجې خصابت شي او خلک ورڅخه ګټوره استفاده وکي نو د دا ډول خون شمیر به زیات او د سړو خونو د جوړولو بهیر به نور ولسوالۍ ته هم وغځول شي په سویل ختی زون کې د دې پروژې مسؤل یار محمد امین وویل
نو دا یو نمونوي شکل لري دا د سامپل په شکل خلکو ته توزیع شوی او د دې نتیجه به ان شاء الله موږ پر تلونکو کې ګورو امید چې ادامه ورته ورکړل شي او زیات شي فائدہ کې نور ولسوالۍ ته هم امتداد فائدہ او ښه نتیجه ولري
د یادونې ورده په پکتیا کې هم د مالدارۍ په خوکل په خو خلک د کرنې او بڼوالۍ په چارو بوختي او د همدې حیواني او کرنیزو محصولاتو څخه د خپل کورنیو لږ او زیات اړتیاوې پوره کوي کارپوهان په دې نظر دي کچیر په افغانستان کې د کرنیز سیستم د پخوانی هغه پرځای میکانیزه شي نو د بزګرانو د کرنیز پیداوار کچه بلوړه او د خلکو په اقتصادي حالت کې به هم خبالې راشي
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری معلوماتي او تفریح